ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولت ساعت خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسیدي. زه نوریاس نوریم او دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځم به ورځ د 1393 هجری لمریز کال د دلوی د میاشتې دوهمه د 2015 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابر ده. د افغانستان ولسی جرګې وو کاندید وزیران ته د باور رای نه ورکوي. د هغه کاندیدان دي چې دوګونی تابعیت لري. د افغانستان اساسي قانون او د ولسی جرګې مساوبې په دې برخه کې څه حکم کوي؟ دا مسله د حقوقي چارو له یو کارپو سره څیړو. پر ځینې نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو. خلمړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. سر که هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د یو لړ مهمو پروژو پر سر خبرې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د کړکیچ په اړه په برلین کې په خبرو کې موافقه وشوه چې د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې په شا کېږي. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو روسه ملامت کړه چې اوکراین ته یې تر 9000 ډیر پوځیان استولې دي. د افغانستان ولسمشر په اشقابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ وکتل. اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو د پروژې په اړه خبرې وکړې. همدارز د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرښې د تیرېدو پر پروژه چې بل لور ته به له ترکمنستان څخه ازربایجان او ګرجستان ته رسیږي خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د غواړي د ترکمنستان ګاز او برېښنا د افغانستان له لارې چین ته هم صادر شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف بیا هیله څرګنده کړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ به روان کال تجارت دوه برابر شي. په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سوداګري تر یو میلیارد ډالر زیاته شوه. د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ترزوی حکمت کرزی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وټاکل شو. دو څلوېښت کلن حکمت کرزی له 2002 نه تر 2015 میلادي کلونو پورې په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د سیاسي څانګې مسؤول و. حکمت کرزی د امریکا په مریلند پوهنتون کې په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې کړې دي. د جنګ او سولې په نوم یو بنسټ په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې جوړ کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د یو کال په ترڅ کې د مخدره موادو تر 2000 ډیر قاچاق وړونکي نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د عملیاتو د برخې عمومي رئیس عبدالخلیل بختیار چې د درې ټونه مخدره موادو د سوځیدلو لپاره تیره ورځ پروان ته تللی و ازادي راډیو ته وویل:
مو د جریان امسال د سات افغانستان نزدیک 200 تن مواد ضبط
کړی. موږ د روان کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې نږدې 200 ټنه مخدره مواد نیولې دي او تر 2010 ډیر کسان مو د قانون منګولو ته سپارلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي هیله مند دي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق کم شي. جکپور د امریکای چارواکو تیر ورځ د سنا استمایه غونډې ته وویل روسیه د ایران د اټومي لانجې په برخه کې رغنده احاتې کوي. امریکایي چارواکي وایي روسیه سره له دې چې په دې وروستیو کې له ایران سره په پوځي برخه کې تړون لاسلیک کړی او لویدیز د اوکراین له امله پر موسکو بندیزونه لګولي دي، د ایران په اټومي خبرو کې رغنده رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن مشرانو جرګې ته وویل لږ تر لږه د اوس لپاره له ایران سره د خبرو پر مهال روسیه د یو ښه ملګري په څیر راسره پاتې شوې ده. کن زیاته کړه چې روسیه ایران هڅوي چې په سملا روان شي څو دغه هواد اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقه ته ورسیږي. د امریکا له تروریزم سره د مبارزې او د استخباراتو د اقتصادي برخې مرستیال ډیوډ کوهان وویل د ایران پر مذاکرو هغو بندیزونو اغیز نه دی کړی چې پر روسیه لګول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هیله او خوده چې په مارچ کې بل ایران سره د اټومي لانجې په اړه یوې موافقه ته ورسیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د کړکیچ په اړه په برلین کې په خبرو کې موافقه وشوه چې د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې په شا کېږي. فرانک والټر شتاینمر دغه اعلان پرون په برلین کې له څو ساعته خبرو وروسته چې پکې د روسیې، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و وکړ. شتاینمایر وویل ټولو خواوو موافقه وکړه چې روس پلوه بیلتون پالي وسله وال او د کیف ځواکونه باید له هغې کرښې چې تیر کال د مینسک د موافقې پر اساس ایستل شوي 15 کیلومتره خپلې درنې وسلې په شا کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه موافقه په پرمختګ دلالت کوي خو هغه د اوکراین په ختیځ کې سول په بشپړه توګه نه ټینګوي. د یو بل خبر لمخه د اوکرين ولس مشر پترو پروشنکو روسیا ملامت کړ چې اوکرين ته تر 9000 ډیر پوځیان استولې دي. د سویس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډه ته د چهارشنبه په ورځ پروشنکو د خبرو پر مهال روسي وغوښتل چې سمدستي د منسک د سولې له پلان سره سم خپل دنده پر ځای کړي، له اوکرين سره پوله وتړي او ټول بهرني ځواکونه باید له اوکرين څخه ووځي. پروشنکو وویل پر اوکراین اوس تیری شوی، دغه تیری یوازې د کریمیا یو ځای کول نه دي، دا زموږ پر 100% خاورې تیری دی. دونسک او لوهانسک اشغال شوي دي. د وروستیو ورځو پیښې ډېرې ځورونکې دي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې روسیه په اوکراین کې دننه تر 9000 ډیر پوځیان لري او د دې هیواد نږدې 1500 ټانکونه، درنه توپخانه او زغروال ګاډي په اوکراین کې شته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین ورته تورونه مخکې رد کړي وو. د روغتیایي چارو یو مسؤل په روسیه کې وویل چې د ایدز ناروغۍ د واکسین جوړېدو له هڅو روسیې لاس اخیستی دی. د روسیې د روغتیا او بیولوژي څانګې مسؤل ولادیمیر یوبا په موسکو کې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د ایدز واکسین یو شمېر ازموینې شوي دي، خو د روغتیا وزارت د پیسو د نه ورکړې له امله د نورو ضروري ازموینو مخه نیول شوې ده. په جرمنی کې د پیګیډیا په نوم د اسلام ضد غورزنګ مشر تیره ورځ په داسې وخت کې استعفا وکړه چې په لسګونو زرو کسانو د مسلمانو مهاجرو پر ضد او ملاتړ د جرمنی په ختیځ ښار لیپزیګ کې لاریون وکړ. چارواکو وویل چې په پرونی لاریونونو کې نږدې 1 لک کسانو برخه واخیسته. کاترین اورټل چې د پیګیډیا یو مؤسسه ده وویل چې د دې غورزنګ مشر لوتس بوخمن استعفا کړی، خو غورزنګ به مختلاړ شي. بوخمن د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې د جرمني په رسنیو کې یو خبر جوړوونکي څیره شو چې له فیسبوک څخه یو عکس چې بریت او ویښتانې اډولف هیټلر ته ورته دي خپور شو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. ازادي رادیو او ری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي چپی سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. ولسی جرګې او کاندید وزیران رد کړل او د هغوی اسناد له قانون سره سم ونه ګڼل. په فرهنګي او اجتماعي چارو کې د اجرایوي رئیس سلاکار سید اقا فاضل سنگچارکی وای د دوه تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو په اړه به یا له ولسی جرګې سره تفاهم کوي او یا به هم
و یا اینکه حساب نامزد وزیرای جدید معرفي نشد.
یو شمیر وکیلان دی و کاندیدانو ردول غیر قانوني بولی. دا مسله له قانوني اړخه د حقوقي چارو له یو کارپو سره څیړو.
د ولسی جرګې پلان د اساسي قانون سره په مطابقت کې ده. په دې معنی چې ولسی جرګې صلاحیت درلوده چې د دوهم تابعیت درلودونکي افراد ته د تایید رای ورکړي یا یې هم فرض
کړي. افغان ولسمشر اشقابات ته په سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د یو لړ مهمو پروژو پر سر خبرې وکړې. یو نوی سروې ښیي چې د افغانستان اقتصاد په 2014 میلادي کال سخت تاوان کړی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به د خوست له یو اوسیدونکي د دندکی په اړه واورئ.
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوص خلک د وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د دندکی په نوم سره د پلارو د میکو د وخت نه پاتې شول.
ولسی جرګې یو کاندید وزیران رد کړل او د هغوی اسناد له قانون سره سم ونه ګڼل، خو یو شمېر حکومتي چارواکي هیله مند دي چې له ولسی جرګې سره به ښایي په دې برخه کې کومه موافقه ته ورسیږي. د هغه کاندیدان دي چې دوه ګونی انتابیات لري، خو بل لور ته قانون پوهان وایي په دې برخه کې د ولسی جرګې مصوبه واضح ده او جوړجاړی له قانون څخه سرغړونه ده. احمد شیبر پرې راپور لري.
د افغانستان د حکومت د نن یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې کله ولسمشر اشرف غنی له ترکمنستان څخه بیرته راوګرځید نو د وو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. نورالحق علومی د کورنیو چارو، صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو، احمد سیر مهجور عدلی وزیر، سید سعادت منصور نادری د کار او ټولنیزو چارو وزیر، شاه زمان میوندی د ښار جوړونې وزیر، آی سلطان خیری د اطلاعات او فرهنګ وزیره او فیض الله کاکړ له مخدر موادو سره د مبارزې لپاره نومول شوی وزیران تیره ورځ د ولسی جرګې له لوري د دې لپاره راټول چې د افغان ترڅنګ بهرنۍ تابعیت لري او بیا یې د بهرنۍ تابعیت د لغوه کېدو هڅه پیل کړې دي، خو تر اوسه بهرنۍ تابعیت نه دی ترې اخیستل شوی. په فرهنګي او اجتماعي چارو کې د اجرایي رئیس جکپوره سلاکار سید آقا فاضل سانچارکی وای چې د دغو وو کاندید وزیرانو په اړه به یا له ولسی جرګې سره یو تفاهم وشي او یا به د ولسمشر د ترکمنستان له سفر وروسته پریکړه وشي چې نور کسان معرفي شي.
طبیعي خبره ده چې په دې برخه کې به بحث وشي او څېړنه به وشي. که چېرته ولسي جرګه پر خپلې مساوبې ټینګار کوي نو یا به له پارلمان سره تفاهم کیږي او یا به نوي وزیران معرفي کیږي، خو لا وخت دی چې په دې باره کې پریکړه وشي او چې کله ولسمشر له سفره راوګرځید لازمه پریکړه به وشي.
ولسمشر اشرف غني تېره ورځ د دوه ورځني سفر په مخه ترکمنستان ته ولاړ. ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې هیڅ وزیر نشي کولی چې دوه تابعیت ولري او له ولسی جرګې د اعتماد رایه واخلي. ولسی جرګې چې کله نږدې میاشت مخکې د دوه تابعیت لرونکي کاندید وزیر په اړه کومه مصوبه په اکثریت ومنله، هغه وخت یې وویل چې د دوه ګونی تابعیت لرونکي وزیر که چېرته له قانون څخه سرغړونه کوي عدلي تعقیب یې ګران دی. دوی په دې برخه کې د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر فطرت او د حج او اوقافو د پخواني وزیر صدیق چکری مثالونه ورکړل چې د اختلاس تورونه پرې پوري شوي دي او دوی هغو هیوادو ته پناه یووړه چې تابعیت یې درلود او په دې ډول له عدلي تعقیبه خوندي شول.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان بیا د اوو کاندید وزیرانو ردول غیر قانوني بولي او وایي چې دا پریکړه د ولسي جرګې د اصولو خلاف او له اساسي قانون څخه سرغړونه ده. د مسلې د قانوني اړخ د سپیناوي لپاره احمد شیبر بیا هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده او لومړی د ولسي جرګې د پریکړې په اړه وضاحت ترې غوښتی دی. ښاغلي ستانکزي په ځواب کې وویل
دا د ولسي جرګې چلند د اساسي قانون سره په مطابقت کې ده. په دې معنی چې ولسي جرګې صلاحیت درلوده چې د دوهم تابعیت درلودونکي افراد ته د اعتماد یا د تایید رایه ورکړي یا یې هم پرند کړي، او دوی مخکې له دنه چې کابینه ورمعرفي شي او مصوبه درلوده د اساسي قانون د همدغې مادې پر مبنا او موضوعګیري دا وه چې هر دوهم تابعیت درلودونکي ته به د تایید رایه ورنه کړي که چېرې بس اسناد راوړل شي چې د دوی د دوهم تابعیت د سلط معنا ورسوي، په هغه صورت کې په طبیعي ډول دا افراد کولی شي چې د صندوق کېښودل شي د تایید یا نه تایید رایه دې ورکړي.
یو شمېر وکیلان استدلال کوي سه په علني غونډه کې او یا د صندوقونو د ایښودلو له لارې باید د دغو کسانو د تابعیت مسله څېړل شوې وای. څرنګه دا وړاندیز قانوني دی؟
ارزاده چې دوی د داخلي اصول او وظایف او یو ځانګړی تقنی سند لري چې په دې کې راځي چې کمیسیونونو وظیفه لري. د هر کمیسیون دندې او وظایف معلوم دي، د دې جملې نه د بین المللي اړیکو د کمیسیون دنده په دغه سیمه ورده کې ډېره واضح ده چې هغه باید تصمیم ونیسي او د دې اسناد کمیسیونونو ته باید ولېږل شي چې دوی ځانګړي کمیسیونونه باید په کار کې چې درې کمیسیونونه دي د تفتیش نه او له زراعتي کمیسیون لري، د بینالمللي اړیکو، د معارف او عالي تحصیلاتو او دیني فرهنګي چارو یو کمیسیون لري چې زه فکر کوم دوی په مختلف ډول په دې باندې کار کوي. یعنی عمومي جلسې ته نه باید بترس، او که چیرې هر وکیل نوی کوم سند لاسته راوړی شي ولې نه خپل رای بیانولی شي په پارلمان کې مشخص ډول تغږېدی شي.
اوس نو نامزد وزیرانو چې ولسي جرګې رد کړي دي، آیا دوی کولی سي چې بیرته ولسي جرګې ته وړاندیز وکړي سي د دوی اسناد سم دي؟ ځکه چې ځینو نامزد وزیرانو ورلمخه ویلي وسي د دوی د لغوه کېدو پروسه تر کار لاندې ده.
ولې نه، اما په دې کې موضوع دا چې اوس دوی رد شوي دي په دغه دلایلو باندې. دوی ولسي جرګه به هم خپل دلایل لري چې دوی دوهم تابعیت لري او د هغه اثر ټکر کړل ما مخکې عرض وکړ چې چیرې دا ثابته شي چې دوی دوهم تابعیت نه لري، دوی عادي کولی شي لکه نور محترم کاندید وزیران جلسات کې داخلي دي هم داخلېدای شي.
د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله استانکزی و چې د ولسي جرګې د وروستي اقدام په اړه دا موضوع له حقوقي اړخه څېړله. ولسي جرګې ویلي دي چې وو کاندید وزیرانو ته به د باور رایه ورنه کړي چې دوه ګونی انتابیات لري. د افغانستان ولسی جرګې دغه راز ویل که ځینې کاندید وزیران د تایید وروسته هم ثابت شي چې دوه ګونی تابعیت لري دوی به له دندې لرې کړي او په دې برخه کې دغه راز له دوی څخه ژمنې هم ترلاسه کړي دي او د اختلاف په صورت کې به د یاد سرغړونې په صورت کې به دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کوي. په همدې سره د خبرونې پندلس دقیقې تیرې شوې دي، بیا هم د سرختون وارده د افغانستان ولسمشر په اشقابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ وکتل. اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو د پروژې په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ترزوی حکمت کرزی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د یو کال په ترڅ کې د مخدره موادو تر 2000 ډیر قاچاق وړونکي نیولې دي. جکپور امریکایي چارواکو تیر ورځ د سنا استماعي غونډې ته وویل روسیه د ایران د اټومي لانجې په برخه کې رغنده هڅې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د کړکیچ په اړه په برلین کې په خبرو کې موافقه وشوه چې د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې په شا کېږي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو روسیه ملامت کړه چې اوکراین ته یې تر 9000 ډیر پوځیان استولي دي. په جرمنی کې د پیګی دیا په نوم د اسلام ضد غورزنګ مشر تیر ورځ په داسې وخت کې استعفا وکړه چې په لسګونو زره کسانو د مسلمانانو د مسلمانو مهاجرو پر ضد او ملاتړ د جرمنی په ختیس ښار لیپزیګ کې لارون وکړ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د نوې کابینې لپاره د نومول شوو وزیرانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د افغانستان د کابینې د تشکیل پروسه د بسکشې له لوبې سره تشبیه شوې ده. ورځپاڼه وایي د ولسمشر اشرف غنی لخوا د نومول شوو وزیرانو له ډلې څخه یو تن د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې دی او یو بل یې ویلي دي چې کافی پیسې نه لري تر څو د اعتماد درې د ترلاسه کولو لپاره د بډې په توګه د پارلمان غړو ته ورکړي. نیویارک ټایمز ته د افغانستان د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست ویلي د کاري پراختیا د وزارت لپاره نومول شوی وزیر د کلیو د پراختیا په برخه کې زده کړه کړې ده او د کلیو د پراختیا لپاره نومول شوی وزیر بیا د ښاري پراختیا په چارو کې زده کړې ترسره کړې دي. ورځپاڼې د رمضان بشردوست له قوله لیکلي چې د نوې کابینې د تشکیل پروسه اوس د جمهوري ریاست لپاره د بسکشې په یوې بلې لوبې بدله شوې ده. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشر نادر نادری بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې که پارلمان تایید کړي او اسناد هم وڅېړل شي نو د ولسمشر غنی او د اجرایوي مشر عبدالله عبدالله لخوا نومول شوې کابینه به د ده په وینا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو غوره کابینه وي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د خپل شخصي ځواک د پراخولو په فکر کې دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال او پخوانی جنگ سالار عبدالرشید دوستم غواړي چې د هیواد په شمال کې خپل نفوذ پراخ کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي دوستم هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځان ته وفادار وسلوال ځواک پیاوړی کړي. خو ورځپاڼې ته د عبدالرشید دوستم ویان ویلي د ولسمشر لومړی مرستیال له دفاع وزارت څخه د یو شل زره کسیز ځواک د تمویل غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دا وسلوال به نه یوازې د افغانستان په شمال بلکې په ټول هیواد کې ځای پر ځای شي او دوستم دا پلان د ملي امنیت له شورا سره هم شریک کړی دی. په همدې حال کې وال سټریټ جورنال د یو بهرني چارواکي په حواله لیکلي دي چې عبدالرشید دوستم په غیر رسمي ډول د جوزجان، سرپل، فاریاب او تخار ولایتونو له قمندانانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. دغه بهرني مقام چې نومینه د ذکر شوی وال سټریټ جورنال ته ویلي دا تماسونه هغه مهال نیول شوي کله چې ولسمشر غنی په بهرنیو سفرونو بوختو. ورځپاڼه د افغان او بهرنیو مقاماتو په حواله لیکي کچیرته دوستم د دې ځواک په جوړولو کې بریالی شي نو دا به یو خطرناک او غیر سابقه وضعیت ته لار هواره کړي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سلرزی وال سټریټ جورنال ته ویلي عبدالرشید دوستم د یو چلا پوځي ځواک د جوړولو پیشنهاد کړی چې د سلرزی په خبره په جوړېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او شل دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د یو لړ مهمو پروژو پر سر خبرې وکړې او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې په اقتصادي برخه کې به همکاري زیاتې کړي. ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د دو ورځني سفر په لومړۍ ورځ د هیواد د ولسمشر قربانګولي بیردی محمدوف سره د افغانستان له لارې پاکستان ته او د افغانستان له لارې چین ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو مسأله وڅېړله او د دواړو هیوادو ترمنځ د اورګاډي د یوې اوږدې پټلې د تیرېدو په اړه هم خبرې وکړې. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بیرد محمدوف سره د چهارشنبې په ورځ په اشخابات کې وکتل. د دې لیدنې پر مهال د ترکمنستان ولسمشر وویل د دواړو هیوادو ترمنځ په 2014 میلادي کال کې سوداګري تر یو میلیارد ډالر واوښته او شرایط دې ته برابرې دی شي چې دغه تجارت روان کال دوه برابره شي. ترکمنستان پر افغانستان تیل خرڅوي او د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته برښنا ورکوي. د ترکمنستان ولسمشر وویل اوس ترکمنستان افغانستان ته د تیلو د صادراتو د زیاتېدو لپاره یو مرکز جوړوي او افغانستان ته د ګازو د صادرولو لپاره هم د یو مرکز د ودانولو کار روان دی چې له دې سره به افغانستان ته د ترکمنستان د انرژي صادرات زیات شي. دواړو لوریو په بیلابیلو برخو کې د دواړخیزه صادراتو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان لاري هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو د پروژې په اړه هم خبري وکړه. له څو کلونو راهیسې ویل کیږي چې باید پر دې پروژې چې ټپینو میشي کار پیل شي، خو د امنیتي ستونزو له امله کار ځنډیدلی دی. که چېرته دا پروژه بشپړه شي هر کال به شاوخوا 300 میلیونه ډالر افغانستان ګټه ترلاسه کړي. د ترکمنستان له ولسمشر سره همدارز اشرف غنی د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرشي د تیریدو پر پروژې چې بل لورته به له ترکمنستان څخه آذربایجان او ګرجستان ته رسیږي هم خبري وکړي. ولسمشر اشرف غنی وویل چې دای د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د انرژي ترانسپورت او ترانزیت د دې ټولو پروژو ملاتړ کوي او غواړي چې د ترکمنستان ګاز او برېښنا د افغانستان له لارې چین ته هم صادر شي. د افغان ولسمشر سره په دغه دوه ورځني سفر کې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، په اقتصادي چارو کې د جمهوری سلاکار حضرت عمر زاخیلوال، د بهرنیو چارو، د اوبو او انرژي، اقتصاد، قانون او پټرولیم، لوړو زده کړو، ترانسپورت او هوایي چلند د وزارتونو سرپرستان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي.
اشقابات په سفر کې افغان ولسمشر په داسې حال کې دی هغه هیواد له ولسمشر سره د اقتصاد په برخه کې د همکاري پر زیاتوالي خبرې کوي چې په یو نوې سروې کې معلومه شوې چې د افغانستان اقتصاد په 2014 میلادي کال کې سخت تاوان کړی دی. دا سروې د ګالپ محسسې لخوا ترسره شوې ده. په سروې کې ویل شوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښیي چې یوازې وسلوال طالبان د دې هیواد لپاره ګواښ نه دي، بلکې اقتصاد هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. تفصیل دې اسمت سروان پر پورک.
په 2014 میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په ورستیو څو کلونو کې تر ټولو په ټیټ حد کې و. د ګالپ مؤسسې د راپور پر اساس له زرو افغانانو د نظر پوښتنې له مخې په دغه کال د افغانستان اقتصاد 6% وده کړې او په سلو کې 8% خراب شوی دی. د هغه ګراف پر اساس چې د مؤسسې خبر کړی دی، په 2009 میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 6%، په 2010 میلادي کال کې نږدې 15%، په 2011 میلادي کال 3.5%، په 2012 میلادي کال 15%، او په 2014 میلادي کال کې نږدې 10%. ګالپ وایي د نړیوالو ځواکونو وتلو د امنیتي مسؤلیتونو انتقال او په 2014 میلادي کال انتخاباتو د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. په سروې کې همداراز ویل شوي چې دا عوامل په تېره بیا انتخاباتو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال په خپل هیواد کې پر متوازن اقتصادي ودې د افغانانو باور لږ کړی دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس له 2014 څخه تر 2012 پورې په افغانستان کې سړي سر عواید هم لږ شوي دي. د ګالپ مؤسسې په باور په افغانستان کې د روزګار او کار د پیدا کولو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د پانګونکو او شتمنو خلکو اعتماد ترلاسه شي او هغوی په 2015 میلادي کال په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی هم تاییدوي چې په هیواد کې اقتصادي وده ورو شوې ده. شغله حافظی چې د افغانستان د اقتصادي چارو متخصص دی، د اقتصادي ودې د کمیدو د علتونو په برخه کې د ګالب مؤسسې سره هم نظر دی. دی وایي
یو خدای د حکومت نشټوالي او د بسر نن کې د اقتصادي دیوات او په اینو زمان کې د قوتونو د شمیر تیدل مخکې دلته تقریبا یو لک سو زره بهرنۍ قواوې مشته ول، او هغوی غیر مستقیم او مستقیم د افغانستان په اقتصاد باندې مثبت اغېز درلودلی. دا متاسفانه اوس نشته، ډېر کم شوي دي، او دوی مرستې هم مشروط دي اوس، هغه سې بې قید و شرط نه دي. او متاسفانه په دا تېر دیارلس کال کې دغه سیاسي بنسټونه د یو ملي اقتصاد لپاره جوړ شوي نه دي، نو ځکه متاسفانه دا اوسنی سیاسي بحران سره زموږ اقتصادي بحران هم رامنځته شوی.
د ګالپ وروستۍ سروې د 2014 میلادي کال د اګست 13 او د سپتمبر د 12 ترمنځ شوې ده. دا مؤسسه وایي چې دا نظر پوښتنې له زرو افغانانو څخه د پوښتنو پر اساس کړې ده. ګالپ مؤسسه وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکا د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو سره ډېر افغانان نسبت دې ته چې ځواب ووایي پوښتنې زیاتې کوي. د دوی لویه پوښتنه دا ده چې د اقتصاد راتلونکي به څه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم یو نړیوال موضوع په یمن کې د ناکرره له حال خبرو ورسله دي چې په یمن کې حوثی شیعه یاغیان پروند د هیواد د ولسمشر هستوګنځیونی وو. د یمن د جمهوریت ریاست یو سرچینه وایي ولسمشر د حوثی ملیشو له یو استاد سره لیدلی دی. ملګرو ملتونو د یمن د ناکرریو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او د چټک اوربند غوښتنه کړې ده. نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د صنعا په لویدیځ کې په خپل کور کې د یاغیانو استازی صالح اسمد او نورو مشاورینو او قبایلي مشرانو سره ولیدل. د دغې غونډې تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. کله چې حوثی یاغیانو په تیر سپتمبر میاشت کې په پایتخت برید وکړ، د حکومت او د دوی ترمنځ د توافق په اساس صالح اسمد د جمهور رئیس مشاور وټاکل شو. ټاکل شوې ده چې د سیاسي ګوندونو یو لویه غونډه چې د ملګرو ملتونو استازی جمال بن عمر هم پکې برخه اخلي نن دایره شي. پرون په داسې حال کې چې حوثی ملیشو د جمهوری ریاست ماڼۍ ونیوله، د دوی او د جمهور رئیس د هستوګنځي د ساتونکو ترمنځ سخت جنگ وشو. داسې ښکاري چې حوثیان د حکومت د نړولو او د لا زیات سیاسي واک د ترلاسه کولو زیار کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حوثی یاغیانو د غبریدونه غندلی دي. امنیت شورا د جمهور رئیس منصور عبدالربو د حکومت مشروعیت منی او له ټولو ډلو یې غوښتنه کړې چې مرسته او ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا بیړنۍ غونډه کې د یمن د وضعیت په هکله خپل ژور اندېښنه څرګنده او د فوري اوربند غوښتنه وکړه. په یمن کې کلکېچ ورسته لدی زیات سوچې حوثی شیعه یاغیانو د تیرې شنبې په ورځ د یمن لوی درستیز احمد عواد بن مبارک برمته کړ. په پایتخت سنعا کې روانو ناکراریو د یمن د حکومت د سقوط اندېښنې رامنځته کړي. جمهور رئیس عبدالربو هادی منصور د القاعده شبکې ضد هلو ځلو کې د امریکا پلوي دی او د حکومت په سقوط به یمن کې احتمالا ګډوډي رامنځته شي.
د ژوند رنګونه
زمانو خانمات د خوز د ولایت مندوزه ولسوالۍ سیدونکه
خوز کې معمولا د هوا سړی لکه وو سودي کوم د خاص فور لري چې هغه په بل ولایت کې نسته.
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوز خلک د دې ویژن استفاده کوي چې ویژه په خوي او په دې کې د ډنډکی پونم سره تیر وختونه پات شوې د پلارو د نیکو د وخت نه پات شوې د زګه چې په هغه وخت کې د غنمو کاروبار نه د ویژو کاروبار ډیر وو. په دې خاطر ویژه په ډیر وی او خلکو ډیر استفاده دي کوله.
که اوس لګ راتوي د ډنډکای کنه کوم شان نه پخېږي.
ډنډکای د ویژو مېو نه پخېږي او بیا په دې کې د مستو د غوړې نه استفاده کیږي او چې خوان دی وریزه پکېږي او هغه سره خوري کیږي. کله کله بورام ورسره استعمالوي خلک.
تاسو خپل کوم مخ د ډنډکای پخ کړئ ده؟
نه نه مونږ پخ پر نه ده پخ کړه، خو سیاسر مونږ پخې دي ډنډکای.
د پخولو طریقه د زده؟
پخولو طریقه مو زده ده، ځکه چې مې د غیر نه مخ کې پخېږي یو نیم ساعت اول نه د یک تور چول کیږي جوش وبو کې بس هغه جوش کیږي چې هغه لګي نرم شولې هغه نه ورسته بیا ورېږي ورچول کیږي چې دوړه موازنه سره برابر شوله بس بیا وبې چې وچ شولې هغه بس نور په پخواله باندې بدلیږي او کاسو ته یا غوړې ته یا مونټلونه ورته هغه تر ایستل کیږي او دغه په ماسک کې بیا داسې خالیگا جوڑی گئی خالیگا کے لاندی مستی ورتا چول کی گی بے پاس غوری پیا چول کی گی بس زمین خلق برا مسل استعمال ہوئی او نوشی جان کے
تصویر
طریقہ چکل مرمن منگا پخی خوب مرمن اسرا منگا یا زیجوان درو نو دیر ترقی با منگا دی اغوی زدک و اغوی بای منگا زدک ای
نو خیر که پس کمخ پخ کریم دی که خود یعیب خبر نده پخ کریم ده کمخ
نه پخ کریم نده ایز یعیب خبر نده خوب پخ کریم ریشتا چی نده ریشتا خبری چی
نده
خوزده مده و
یعنی که کمخ ضرورت چی خپلا این پخ اولی سی
خپلا این پخ اولی شو ار سرای چی او غاری ار شای پخ اولی شی کوشش پیوے کی تصمیم ہونے سے دیکھ پخول تو مشکلات نہ دے رہے خیر لگ بھگ پخوان کے تغیرات وہ پکی پخوالا خوب آسان اشے چاہ آگے بائی جان دے ڈیڑھ پخاور